السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجې شوې زه سفي الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس په وړاندې په 15 دقیقه ازادي رادیوي مجله خبره شي خو ترغه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرول شو مهمه مسله دا ده چې په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبشپړی او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي دي د ترکیې د غونډې لپاره طرحې د دوی لخوا ارزول شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی په کابل کې زونو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبشپړی او ماستری وانډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. په ایران کې په کرونا ویروس د مثبتو د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پرو خبرونه په کابل کې ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ویلي د خزو لبشپړی او معاصرې ونډې پرته به تلپاتې سیاسي جوړجاړی او د افغانستان بیا رغونه بریالۍ نه شي. د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د دغو ډیپلوماټانو ګډه اعلامیه په خپل ټویټر خپره کړې ده. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، آسترالیا، ډنمارک، هالند او ترکیې له سفیرانو او استازیو جوړه دغه ډله له افغان ښځو د کابل میشتو سفیرانو د ملاتړ ګروپ نومیږي. د دغه ګروپ په اعلامیه کې راغلي د سولې مذاکرات په حساس پړاو کې دي، نو ټولو خواوې باید د تصمیم نیونې په بهیرونو کې ښځو ته د مستقیم غړیتوب او سلا مشورو زمینه برابره کړي. له دې مخکې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم له ملګرو ملتو غوښتي و چې د افغان سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې لپاره هڅه وکړي. بهرنیو ډیپلوماتانو داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د ښځو لا زیات ګډون غوښتي چې له دې مخکې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د موسکو په غونډه کې خزو ته په لګه ونډه نیوکه شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پانتونو کې تحصیلي نصاب د عملي تجربو د اسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غني د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د اسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم کړي. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیا لارښوونه د روغتیي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شوه وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعاتوي. د بیان لمخې WHO همدارز د کرونا ویروس د نوی بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوي دي هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرونو لمخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې د نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په ایران کې هم چارواکي وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دغه شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 22000 ته رسیدلې. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 143 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3 شپېته زره 800 څلور اتیاو ته رسیدلې ده. د ایران د حکومت ځینی منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیر تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. د ایران په مسله کې تمکیږو، هغه هم د بارونکو کښتیو په اړه د ایران د مزاحمت خبر. ایران د جنوبی کوریا یو تیل وړونکي کښتۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د میلیاردونو ډالرو لانجې په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله توقف کړې وه آزاده کړې ده. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه خبره کړې ده. تیل وړونکي بیړۍ هانکوک شیمی او د هغې کپټان آزاده شوې دي. د کښتۍ دولس عملی له دې مخکې آزادې شوې وې. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې هانکوک شیمی تیل وړونکي بیړۍ د ایران د بندر عباس له بندره وتلې ده. هانکوک شیمی د جنوري په څلورمه د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا درول شوې وه. ایران له دې مخکې هم د آزاد سمندرونو او همدارنګه د بیړۍ چلونې تجارت ته د لانجو او خندونو پر رامنځته کولو تورن شوی. د امریکا متحده ایالاتونو له دې مخکې د ایران د دغو کارونو په سبب په ایران باندې سخت بندیزونه هم لګولې دي. او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل. دغه مناسبت چې هر کال د اپریل په اتمه نیټه لمانځل کیږي له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولنډ کې د نازي جرمني له مرګونې کیمپ اشویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم له غږولو سره په یو وخت موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې ښکته شول او د درناوي لپاره دو دقیقو په خاطر چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له شویتس کمپ څخه ژغورل شوي خلک ده او د هغوی کورنۍ غړي په پولنډ کې د دې کمپ مخته راټولیږي او په شویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یا ته درناوی کوي. خو دا د دوم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. پروګرام پیلو د سر راپور مو د ملي مصالحې د عالي شورا د وروستیو سرګندونو په ارتباط دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو لپاره ځانګړي کمیټې خپل کار پای ته رسولی. په پام کې ده دا مسوده وروستي غور لپاره ډیر ژر د ملي مصالحې عالي شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالي شورا ویلي د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسېدلې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپوړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په پنځو غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څیړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرف چې رئیس جمهور له فراغ له او هغه عملیات نهایی شو صرف یو بل مرحله پاتې ده چې لګونه دقت ته ضرورت لري. شم به ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي ان شاء الله پر اتنو کې هسته کې دغه طرح به ان شاء الله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب درسته یو طرح به ان شاء الله د جمهور اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه کې ان شاء الله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ولګول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مرنه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. ولسمشر جیو بایدن په متحده ایالاتونو کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړې ده. په امریکا کې د جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغي مخکې، په کلورادو او جورجیا کې 13 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. په دې اړه احمد تکال یو رپورټ جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان، چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کلرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتنه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر